السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په عاجل ډول یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبلیو پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته یې اړ کړي وو چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای. په افغانستان کې دبلیو پی په بیړنۍ توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري ترڅو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي، ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
ښاغلی امانی وویل په ټول هېواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د ځوانانو د مهارتونو په نړیواله ورځ د هغو ځوانانو ستاینه کوي چې په خپلو ټولنو کې بدلون راولي. دغه ادارې نن په خپل ټویټر کې د تاجګلې په نوم د یوې راستنې شوې افغانې عکس خپور کړی چې په وینا یې په 22 کلنۍ کې د خیاطۍ کاروبار پیل کړی او تر 100 زیات کارکوونکي لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د دې مېرمنې ډیری کارکوونکي د هرات په جبرائیل سیمه کې بې ځایه شوي یا هم راستنه شوي افغانان دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت نن په خپل ټویټر کې د دې ورځې په باب لیکلي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2014 کال د جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سفارت لیکلي امریکا د افغان ځوانانو د مهارتونو او روزنې ملاتړ ته دوام ورکوي. په افغانستان کې نن سبا ګڼ ځوانان له بیکارۍ او د سالمو فرصتونو په بخښنې سره مصروفیتونو له کموالي شکایت لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران لخوا د تجارتي کښتیو له توقيف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کارول زیات کړي. دغه چارواکي چې په دفاع وزارت کې خبريالانو ته خبري کولې ویل امریکا به نن شنبه او یک شنبه فارس خلیج ته د F-14 جنگي جټ الوتکې ولیږي څو د هغو لاس ډوله تهاجمي الوتکو سره مرسته وکړي چې لڅباندې وي اونۍ راهیسې هلته په ګازما بوختی دي. د امریکا دغه دفاعي چارواکي چې د نوم نه افشا کېدو په شرط خبرې کړي ویلي F-14 جنگي جټ الوتکې به د ایران په وړاندې د مخنیوونکي اقدام په توګه هغه کښتۍ خوندي کوي، پر سمندري لارو تګ راتګ کوي او په سیمه کې به د پوځ د څارنې امکان پراخوي. او د اوکراین محلي چارواکو نن ویلي روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي ولایت پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کړي چې د ګڼو چاودنو سبب شوي. د سومي پوځي ادارې وایي د غمله د هغه ډول وسلو په مرسته شوي چې په لسګونو چاودنې کوي. په دغو چاودنو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د سومي پوځي ادارې ویلي دا ستوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز وسایل هم یا هم تاسیسات تخریب شوي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او همدارنګ فیسبوک پاڼه کې ولولئ. د سر راپور مدادی چې د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په 14مه غونډه کې ویلي له افغانستان د وړ کادرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکوونکو له کموالي سره مخ شوې دي. د ښځو د حقونو فعال او شاعر او ګیامیل په دې اړه وایي
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او دا خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ، تعلیم یافته برخه په تلو کې شوه، په ډېر عجله راووتل.
د راپورونو له مخې د افغانستان د بېلابېلو پوهنتونونو شاوخوا 400 استادان هم له افغانستانه وتلي دي. یو له هغو سید خالد سادات دی.
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی، ځوانان ځان په واک کې شریک نه بولي. دریمه خبره اقتصادي فقر دی، دریمه خپله د تعلیم څخه لرېوالی.
دا رم تاسو ته ریپورت لرو چې د کابل یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت لري. د اوکراین د اورستی وضعیت په اړه هم تاسو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولې د ملګرو ملتو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په څلور شپېته مغونډه کې ویلې دي چې له افغانستانه د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په جنیوا کې د افغانستان د استازولې په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خبر شوې راغلي، افغانستان د فرهنګونو، موسیقي او پراخو دودونو له اړخه یو غنی هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونو د لمنځتلو له خطر سره مختی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په داسې حال کې چې لا هم ګڼ افغانان له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په څلورویشتمه غونډه کې له دې هیواد د کډرونو او باسواد اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی چې د 2021 میلادي کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستانه د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په بیان کې راغلی چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د پوهنتونونو زیات شمیر استادان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او نور له دغه هیواد ووتل. د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې له دې هیواده په وروستیو کې د څو بیلابیلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي. خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د کډرونو د تیښتې لاملونه څه دي؟ په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون پخوانی استاد سید خالد سادات چې دی هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواده وتلی دی. بېوزلي، بېکاري، د طالبانو له لوري کاري محدودیتونه، پر زده کړو بندیز او نامني له خپل هیواده د کډرونو د تیښتې مهم لاملونه بولي. خغلی سادات ازادي راډیو ته وویل
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی، ځوانان ځان په واک شریک نه بولي. دویمه خبره اقتصادي فقر دی، درېمه خپل د تعلیم څخه لريوالی او د تعلیم په وړاندې باندې چې اوس روان دي، دوی د ځوانانو هیلې مړې کړي دي. دوی فکر کوي که پوهنتون وي او هغه څه چې پخوا ورته د کار زمینه مساعدېدله، دغه مسایل اوس نشته، دغه ټول منحصر شوي دي او یا نشته دي. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې دا یو تراجدي ده، یو غمیزه ده د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو لپاره، په عین زمان کې د افغانستان د هند لپاره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د طالبانو لخوا پر زده کړو د محدودیتونو سره سره ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه کولای شي د معاصرې ټکنالوژۍ او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د دغې ادارې په بیان کې راغلي، افغانستان د فرهنګي، موسیقي او پراخو دودونو له امله یو غنی هیواد دی، خو اوس مهال د ارزښتونو د لمنځتلو له خطر سره مخ دي. په بیان کې دا هم شته چې افغانان داسې نوښتونو ته په تمه دي چې له مخې د افغان فرهنګي کډرونو په ملاتړ سره د افغانستان فرهنګي لاسته راوړنې او فرهنګي ارزښتونه وساتل شي. هڅه مو وکړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. خو نوموړي او د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان کډرونو غوښتي چې هیواد پرې نږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکری مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي.
و هم ورته چې د ملګرو ملتونو یو اړوند څنګه په دې اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه چې په افغانستان کې د وړو باسواد کډرونو نشتون ستونزې زیږولې. په تیره بیا چې د طالبانو راتګ وروسته سلګونه دغه کادرونه له افغانستانه وتلي دي. له افغانستانه د استعدادونو وتل د دغه هیواد راتلونکي ته څومره زیان پیښوي او څومره راتلونکی ګواښي، زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه باندې د ټولنیزې فعالې او شاعرې اوګې امیل سره خبرې کړې دي او اول کې هم دغه پوښتنه ترې کړې.
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او د خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ، تعلیم یافته برخه پدو کې شو ډیر عجله راووتل لاړل. هغه د الفت صاحب خبره زما په یاد شو، هغه شعر چې ویلې که هر یو رانه وژني خیال او فکر رانه مه وژنه، وطن ته مې په دې لوی تاوان دی. زه هماغه وخت پوهېدمه دا څه په اسانۍ دا متخصص نه شول، تعلیم یافته نه شول، دا د زړه وینې وخوړل شو، په دوی مصرفونه وشو، په دوی زحمتونه وایستل شو. د یو هیواد او د یو هیواد د فرهنګ او د هویت مسله او د یو هیواد د بقا مسله ده. په دې دا چې کله ځي دا هیواد په بل اخره پسه په یو زندان بدلېږي، د جهل د نادانۍ د یو تور ترکمۍ د تورتم د وحشتونو دنیا بدی زینه ورو ورو جوړ شي. هره ورځ ګورم چې څه دلته خلک بیکاری، مثلا وړکتونې له منځه یوړ یا دارمعلمینې له منځه یوړ یا نور. هر ورځ دا برنامې دي چې هغه تعلیمي بنسټونه دوی د ریښې نه دوی قطع کوي خلک وزګاری.
اغلی امیل، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه هم ورته وکړه، که دغه لړۍ همداسې دوام ولري ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
پایلې معلومه خبره ده، پایلې دا هیواد به هیڅکله پرمختګ ونه کړي. دلته به فقر، دلته به بیچارګي، دلته به نادانی، ناپوهي حاکم شي او بالاخره هر څوک به سربازګیری وکړي او دلته به د ترهګرۍ زاله شي او بالاخره هر څوک به خپل هغه د نړۍ او د منطقي هیوادونه څه چې دوی مقصدونه لري هغه به ډېر په اسانۍ، ځکه دلته به څوک نه وي چې ورسره دلیل ووایي، منطق وکاروي، استدلال وکړي چې دا زما تاریخ دی، دا زما وطن دی. هغه چې بیداری ته رسېدلی، هغه علم پوهه چې لري، هغه چې خپل فکر لري د دې وطن دپاره، ملي احساس لري، هغوی سره دا لوی خیانت شو، دا لوی جفا شو، دا ملي خیانت هیڅکله به جبران نشي.
اغلی امیل، د دغه وضعیت د مخنیوي دپاره یا د کابو کېدو دپاره ستاسو په نظر څه باید وشي؟
ملل متحد خپل غږ پورته کوي، زموږ نه زیات اندېښنه څرګندوي، داسې غبرګونونه ښیي، اما عملي ګام یې وانخیسته. دلته د کار دپاره هغه پروژې چې باید خلک د کار خاوندان شي او مړۍ ګوډۍ پیدا کړي، نو که چیرته دغلته امکانات د کار او د روزګار وي، هیڅوک پر ازا خپل ملک نه پرېږدي، خپل وطن نه پرېږدي، خپل ټاټوبی نه پرېږدي. دا لکه مور غوندې په ټول باندې ګران دی. نو خبره په دې کې ده چې دلته لاسونه دي، کار کوي سیستماتیک، د پردې تر شا خلک نه پوهېږي. اما د دې درد په آینده کې افغانستان به دونه احساس وکړي او دا درد به ټول هغه افغانان چې د دې نړۍ په مخ د دې خپل ژوند بخون کې ستوري پر مخ چې هر چیرته سرګردانه دي، خواره واره دي، مهاجر دي، تحقیر کېږي، ځورول کېږي، د دې ټول یادونه دلته پراته دي. هغوی به احساسوي، هغوی به دا درد محسوسوي. او زه چې دلته یم او زما پسې چې ډېر خلک دلته دي، دومره ځورېږي او آینده ډېر وحشتناک.
ټولنیزه فعاله او شاعره اوګه امیل وه چې له افغانستانه د کادرونو د وتلو د اغیزو په اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښته د پاکستان چارواکو له هغې ډلې د دفاع وزیر خواجه آصف او تر هغه مخکې د پوز مشر جنرال سید آصف منیر د افغانستان اړوند ځینې څرګندونې کړي. له هغې ډلې خواجه آصف ویلي چې افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای په پنځلسمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان له پنځوسو تر شپېتو لکو افغانان ته له تیرو څلوېښتو کلو راهیسې پناه ورکړې ده. اخوا د پاکستان د پوز لوی درستیز یا مشر جنرال سید آصف منیر بیا په ژوب کې د پاکستان په یوې پوزی اړې باندې د ټي ټي پی ا تاریخ طالبان پاکستان بریټ په اشاره ویلي دي چې د افغانستان لا افغانستان ترګر پاکستان تاوري او حالت د پاکستان په پاوز باندې بریدونه کوي. د طالبانو چارواکو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دغه څرګندونی رد کړی وي. په دې اړه باندې پاموکړی یو رپورټ
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د اړیکو دفتر ایس پی آر د جمعې په ورځ په خبر پانه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید آسیم منیر پرون جمعه د جولای پر 14مه د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال ابریت سوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په بریټ کې او وروسته وسلوال نشته کې نه سرتيري وجل سوي وو. د پاکستان په وزغه مهال ویلی وو پنشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وجل دي. د دې بریټ مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د امالیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سی دوی د طالبانو له حکومت ته ملري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګری لپاره استعمالې دوته پری نشدي او د 2000 زیږدیس کال د دوه موافقه جمعنی به پر اکړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګری کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینا بل مهمه مسله ده چې باید حل سي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوني په چیر حمله د زغملونه دي او پر وړاندې به مسارخ برګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ اپرزت کاری دوته نه پریږدي. طالبانو په دوه کې د 2000 زیږدیس کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې و چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنی غورزان غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې ډیورین کرښې ته په چیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
facebook.com/azadiradio
د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو د درمالو لټیټ کیفیت شکایت کوي. دوی ازادي روډ سره په خبرو کې ویل د بی کیفیت درمالو د کارولو لامل دی رستون سره مخ شوی او ډیری خلک وخت دیتا اړکیږي چې د درملنې لپاره گاونډي هیوادونو ته لاړ شي. په کابل کې د درملو یو شمیر پلورونکي هم د درملو په بازار کې د بی کیفیت درملو موجودیت او پلور تاییدوي. خو د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې لا نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت کوي. وای چې د بی کیفیتو درملو په کارولو سره نه یوازې د چ ناروغي نه کیږي بلکې له بیلابېل ستونزو سره هم مخ شوي دي او ډیر ځله له همدې عمله اړ شوي چې د درملنې لپاره گاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل ښار د قرغې سیمې اوسیدونکو ادیبي ازادي راډیو ته وویل
مسای می ناروغ او هغه د خلی او د لمنی او ډاکټر ته موار وسته ډاکټر ورته دوا ورکړه رامو برته کوټه دوا مو ورته واخیستله خو یې دوا ورته غټه و نکړه سبب یې خې بهتر بیا مې او ډاکټر ته چوا ډاکټر صاحب دا دوا هم نه و کېده بخي د قبرو لا پاتې ده تر وایلې چې دا دوا خو کیفیت یې سم نه دی بیا مو بستر سو مسای می
ادیبا وای تر دې مخکې هم د بی کیفیت درملو لامل ورته سنځو سره مخ شوې ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ایمال هم ورته خبره کوي. نو موږ وای ډېر خلک د بی کیفیت درملو لامل د درملنې لپاره غونډو هیوادونو ته ځي.
یو بل می مور ناروغه شوی و ته نسخه دوا مرده واغشتله او هغه پیکار نه کوي.
افغانستان د چکه ما خارجي دوا را دي دا ټول بی کیفیت دي اساسي توند چې دا په دوا کې ده.
د درملو یو شمیر پلورونکو هم تایید وی چې د درملو کیفیت ټیټ دی. کابل ښار کې د درملو یو پلورون کوي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې په افغانستان کې 80% درمل بی کیفیت دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې کیفیت د ورګر ټیټ ده. دلیل دا ده چې افغانستان ته دوا قاچاق راځي. هغه دوا راځي چې هغه تاریخ کمی هغه دوا راځي چې هغه لوکالي دې په خاطر مونږ ویلای شو چې مصریات او مسنیت د دوا سینه
دا چې د بی کیفیت درملو د پلور پاړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت او د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې څخه اقدامات ترسره کړي د دوی څخه مو وپوښتل خوایندویانو یې شرافت زمان او جاوید حجی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې په افغانستان کې د خص په نوم د درملو جوړولو یوې دولتي فابریکې فعالیت درلود، خو اوس معلومه نه ده چې دا فابریکه فعالیت لري او که تړل شوې ده. خو تازه بیا په کندهار ولایت کې د سنو فارما په نوم د درملو د تولید یوې فابریکې په کار پیل کړی. د دغه فابریکې مسؤول محمد طاهر صدیق وایي د سنو فارما فابریکې د درملو د تولید او توزیع کار تیره اونۍ پیل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي په سومي ولایت کې پر سره د سیمو د روسیې د توغندیو بریدونه شوي چې ویجاړي یې پیښه کړي. پر سومي ولایت چې د روسیې سرحد ته څیرمه پروت دی، وخت ناوخت د روسیې لخوا حملې کیږي. په همدې حال کې کیف ادعا کړي چې پوځیانو یې د اوکراین په جنوب کې د روسي ځواکونو په وړاندې پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه د دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی چې ویجاړي یې پیښه کړې ده. د سومي پوځي اداره وایي په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول سوي چې د ګڼو چاودنو سبب سوي دي. په دغو چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی، خو د پوځي ادارې په وینا دا استوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز تاسیسات او وسایل زیانمن سوي دي. دوه کورونه په نوو سلوبودیسک او د استوګنې درې ودانۍ په سیری دینو بودیسک کې زیانمنې سوي دي. سومي ولایت له روسیې سره پر پوله پروت دی چې وخت ناوخت ورباندې د روسیې لخوا حملې کیږي. دولس ورځې مخکې د همدې ولایت په مرکز کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې کسان وژل سوي او یوویشت نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي چې پوځیان یې په جنوبي سیمه زاپوریژا کې د پرمختګ په حال کې دي او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو د روسیې د پوځ د تهاجم مخه نیولې ده. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر پرون ماښام په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې دښمن پر اوکراین درې څلوېښت هوایي او له سالوو دستګاو په استفاده د توغندیو ولس حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د روسیې پوځ شایي د کوپیانسک، لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا ښارونو پر شاوخوا سیمو خپل عمده تمرکز ته دوام ورکړي. پرون په دغو ښارونو کې د شلو وسلوالو شخړو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره تر کتنې وروسته تېره شپه په خپله ویډیویي وینا کې د اوکراین وګړو ته وویل دوی باید دا درک کړي چې روسي ځواکونو په جنوب او ختیځ کې ټولې ممکنه سرچینې په کار اچولې چې د اوکراین د سرتیرو د وړاندې تګ مخه ونیسي. په داسل کې چې روسیې په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو کارول زیات کړي، پرون سهار د اوکراین په ګڼو سیمو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. محلي چارواکي په دغو پیښو کې د سر او مال د زیانونو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د کریفی ری صنعتي ښار پر فضا شپږ بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا ویشتل سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
کنړ ته د کنړ او نورستان د لرو پرتو غرنیزو سیمو اوسیدونکي وایي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې او سړکونه ډیر خراب دي. دوی وایي چې له کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دي. په تېره بیا د چپې درې اوسیدونکي اوس ټینګار کوي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې باید بیرته جوړې شي. پام وکړئ یو رپورټ ته.
د کونړ چپې درې ولسوالي چې د نورستان ولایت سره نښتي په تیر جمهوري نظام کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه و ترسره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزي روغتون ته انتقالوي اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپې درې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران اجي ګل میران او ګل محمد صافی وایي
ستونزه دا اولنۍ زمونږ دا سړک دی، بیا زمونږ دا هسپتال دی. دا ستونزه ناروغه چې پیدا شي نو یو نیم سړی نه شم چې هسپتال ته ورسېږي، نور اکثر په لار کې مري بي ته واپس کوو بي تیرا.
په دې سړک باندې پورته نورستان ولایت پروت دی او هغه تیر شوي حکومت لکه ملي پارک ملان کړی دی او دا غټ غټ خلک پکې کته پورته ځي او باید دوی ځان سره داسې فکر وکړي.
د کونړ مرکز اسدآباد او چپې درې ولسوالۍ ترمنځ موټر چلوونکي هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغونې چارې پیل کړي. دوه تنه موټر چلوونکي نظام الدین او ګل اصغر وایي
سړک ډېر ګډوډ دی او خراب دی، ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. خبره ده چې ګاډي راته وارز کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسېږي، ډېرې ستونزې سره موږ مخامخ
ولا ډېرې زیاتې ستونزې سړک زموږ بیخي داسې ګاډي وړې شوي دي، لارې تګ نه دي. خو موږ ګاډي ودروم پولیس ته مشکل دی، که نه ودرو دومره وارز مریض وي مریض زیاته نه رسېږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادي کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقینی چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو دغه غږ منګ والیس محترم اغي تر سوال دی، اغي را سره جمنم کړی دا چې وو د کیږي او ز بر مرکزی حکومت ته مغیر ته وعده را کړی دا چې اغي ته دغه رسوم خلاتر وسه پوری دغه مشکل حل نه دی. ولس سخت ستونزو سره یقینی چې په دغه کې مخ دی.
د ذکر وړ ده چې په تیر جمهوری نظام کې نورستان د طبیعي ښکلا له امله د افغانستان په ملي پارک نومول شوی او له هماغه وخته یې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ور اړولی دی. خو د سړک د خرابوالي له امله اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګرۍ په موخه زړه نه ښه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک په اساسي بڼه ورغول شي پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به ورشو د پاکستان سند صوبې ته. هلته د سیما جکرانۍ په نوم یو مسلمانه میرمنه په دې وروستیو کې د راپورونو په اساس هند ته تللې وه او هلته یې تر دین بدلولو وروسته له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. د پاکستان په سند صوبه کې میشت هندوان وایي د همدغې پیښې نه راوروسته اوس ځینې مذهبي ډلې دوی ته په غوسه دي او ګواښونه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپورت.
د پاکستان د سن صوبې اوسیدونکي هندوان وایي چې سیما جاکرانی په نوم یوې ښځې سن نه هند ته د تلو او هلته د یو هندو هلک سره د واده کولو خبرونو مخې ته راتلو وروسته هغوی ته ګواښونه کیږي او دوی یو ځل بیا د خطرې سره مخ شوي دي. د جولای په 14مه د سن ګوټکی سیمې یو اوسیدونکي او د هندو ټولنې ځایي مشر وجی کمار مشا لیډیو ته ویلي په تیرو څو ورځو کې د بیلا بیلا مذهبي ډلو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې هندوانو ته ګواښونه شوي سیما جاکرانی دی د هند نه بیرته سند ته راوستلی شي که نه په سند کې د هندوانو د عبادت ځایونو به بریدونه وشي.
جس طرح کے یہ بیانات آ رہے ہیں اس سے بہت سند کے ہندو
لکه څنګه چې دا بیانونه مختار روان دي د دې سره هندوانو کې ډیره ویر خبره سوي. اوس موږ له کورونو بهر زیات نه وزو او د کار لپاره هم هندوان ډیر کم شارونه ته ځي. دا ډول مندرونو ته هم خلک کم راځي. دلته هندوان ډیر په ویره کې دي ولې چې دا ډول ویډیوګان څخه څوک غلط کار اخستی سی
اور کوئی غلط اقدام اٹھایا جا سکتا ہے۔
دا سند جیکب آباد ضلع اسیدن کی او دا ہندو ٹولنی یو زئی مشر کپل داس بیا مشال ریڈیو تویلی دلتا پولیس منگتا پا مندرونو او نورو زینو کی زائی پزے کڑے شوی دی خوبیا ہم پا ہندو ٹولنی کی ڈیرا یردا
ہر آدمی کو مذہب کی تبدیلی کا یا مذہب رکھنے یا نہ رکھنے کا حق ہے
ہر چاہتا دا خپل خوش مذہب خپل ول یا نہ خپل ول حق دی او قانون ہم دا دی اوس یو مسلمان شزا دا سنس خا ہند تولاڑا اوال تا دا خپل خوش وعدہ کڑی دی پدی کی پاکستان کی میش ہندوانو ہچ قصور نستا خو کلچ دلتا مذہبی ڈلو بیانو نکڑی نو آلات خراب سول او ڈیرا ویرا دا
ہندوان وائی سیما کہن تتللی او حل تے وعدہ کڑی یا جون کوی نو پا پاکستان کی میش تو ہندوانو پدی کی ہچ قصور نشتا دا پاکستان او ہند رسنیو ترمخا دا پاکستان د سن صوبے سرا تعلق لرون کی د څلورو بچو مور سیما جاکرانی پا ان لائن لوبا پبجی پا ہندوستان کی د یو حلق سچن مینا سرا اشنا شوی او بیا ہندوستان تتللی او د ہندو رسم مطابق د مینا سرا وعدہ کړی دی د کراچی
دا رپورٹ به بیا په بل پروگرام کې په بشپړه توګه تر تخپور کو خو اوس ورزو لاندو خبرونه ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د ځوانانو د مهارتونو په نړیوال ورځ د هغو ځوانانو ستاینه کوي چې په خپلو ټولنو کې بدلون راولي د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران لخوا د تجارتي کښتیو له توقیف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کارول زیات کړي د اوکراین محلي چارواکو نن ویلي روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي ولایت پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کړي چې د ګڼو چاودنو سبب شوي او د امریکا یو وګړی چې په کوسوو کې زیږیدلی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یې د زرګونو کسانو په ګمارلو کې مرسته کړې وه په عمري بند محکوم شو
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده
نن کته پورتګال راټولي تاریخ باندې خبرې اقتصاد ته تاوان رسیږي
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم
اوست پخوا غوندی لخپلی کورانی او دوستانو سر تگ را تگ نشم کولی
دا چه احتیاط ناروغی دا که جرم پا دی علمو دا متعدینو دا درملنی لمتخصیص ارشاد منصور سر مرکه کردی
دیدی ناروغی پا اواقیبو که جرمون اخلاقی سونزی او لقانون سرغرون هم شامل دایشی
دا کابل کار یا واسدون که محمود لاوایی چه د گاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم رنګ وسو
بیا د ژوندۍ خراب وسو حتی تر دې حد ورسېده چې د گاونډي له کورونا غلا شروع کی
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو
بشیر زوی چې ګراته ویل
تاسو یې احتیاط ته کوز درا کوي
هو زوستیا کوز در کو
نو تاسو خو باز ما سره یو مشوره کوله
پرونه په یوراپور پیل کوو د بریتانیا په پالیسی کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوګنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیې لوړیدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د برېټانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پریکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ جلبولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د دریم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا، په تیره بیا برېټانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشي موادو ته مخه کړي. دې برېټانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو 3 میاشتو کې به په نړیوال بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برېټانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 45% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برېټانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلی چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړی پوسته لوی مو د تاریخو اول نمبر هیواد دا وی اقتصاد نن کته پورتګال نه ټولې تاریخ باندې خبرې اقتصاد ته وانه سي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاس تر راتلل چې د دې ولایت ډیره برخه د طالبانو په واک کې و. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو 6 میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر 6 میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لرېوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نوي او څوک مینه ورسره ونه کړي، ښکاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي. ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخوانی معتاد ملګری دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خوانده چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې دته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست په خو غوندی لخپل کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای. ودونو او د خوخی نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله زنی ملګری ماته راځي نو د هغوی لیدو ته میز در نه کیږي او زنی پټیګم. آخر می دا غوره وګڼل چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
در جای باشم که مثلا کس مر نبینه.
هر په هانو چې د متادینو ناوړه کارونه او د نشئی موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه غیز کوي. له همدې امله خلک خپل یړی کې ورسره پری کوي. خو احمد شابه خپل دوه متاد ځامن نه پریږي چې له کور د باندې ژوند وکړي او خپلوانو څخه لري شي.
د دوی باندې متواتر تداوی کما په ډیر تکلیف په ډیر زحمت باندې لکه تر اوسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو هم سیار تو کوټو ایسي پودري. خو خلک خبر دي پوره پوره خلکو لیدلې پسترګو چې د عمل کا.
ځینې متادین له کورنۍ څخه لري له معتاد ملګرو سره اوسېږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر زوروي. چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پار سال کې هم د ایران کې آمده بود خانه باز.
تیر کال مې مامال ایران کور ته راغی. هلته معتاد شوی و. زما د ورور د نکریز او شپې او واده ته رانغی. دې کار ډیر خفه کړو. موږ نه پوهېدو چې دای ولې زموږ کار رانغی. زموږ ماما دی. باید په خوښیو او غم کې را سره شریک شي.
له خوشی غم.
د ارواپوهانو له نظر نه شپ لومړی پړاو کې معتاد خوشاله ساتي. یو معتاد کولای شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي. خو د وخت په تیریدو سره یې لو کورونی خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپو وڅخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو صفو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپو وڅخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1200 شپو نیمه منځنۍ صفو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد او رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه بلکې د ناروغ په ډول چلند وسی. دا چې اعتیاد ناروغي ده نو بیا خلک ولی معتادینو ته دی و ګناهګار او مجرم پسترګه ګوري. معتاد د مجرم پسترګه قتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. د په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیره پیچلی ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فاميلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده. ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي. یو موتات کېدل شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کېدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کېږي. ولې په اصل کې خپله په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغییرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلن ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولی دغه خبرې په خپل ځای د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پریږدي، ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوصیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغییرات رامنځته کوي او دغه تغییرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کېدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعاً دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کېدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سره غړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کېدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو په هوای لوړ کړي او دا په هوای دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان خپل کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفاده ته مخه کړي.
تر نو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشه مخکې تکړه خټګر وو او د ټولې سیمې د معماری کارونه به کول. دغه ډول د ځوانانو د شورا غړي توپ هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به پرونډه اخیسته، خو کله چې موتات سو د هر څه ځینې پاتې سول. اندا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ور باندې کوي او د دل ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور لسه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د دل یو گاونډي محمد الله څخه واورو.
منګه نږدې ګاونډای دا مخکې له دینه چې د موتاسي دلته د غون د کلی ساختماني کارونه تاداوه شید کول ته نو په مړی ژوندۍ کې به ګاونډي سره او کلی خلکو سره به اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دا خو منطقه کې ډیر مشهور او خلکو پیژنده، نو هر چا مثلا موضوعګان یا خواستګاران یا طلبګاران چې کېدل هر معاملو کې به د ګاونډیانو په معاملو کې دی وو. دوی ژوند ښه وو، کورم ښه وو، پیسې راوړلې، کورته اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمونږ نن مکتب ته تله دائم خو بل دین چې دائم موتاسي بیا د ژوند ډیر خراب سو. حتی تر دې حد ورسېده چې دای د ګوانډي له کورونه غلا شروع کی، جنگونه به کول بوسه، حتی مشر زوی اسابي تکلیف پیدا کړی په دې خاطر اېدا خپل خزي سره جنگونه کول، د کور د غصب او وسایل غلا کول، خرڅول به د مواد به ځان ته پیدا کول بي. کله غلاوي شروع کړي د خلکو نظر نه ول ويده، حتی مجلسو ته چانه پری خوده، ماجد جمعه منځ ته وڅ کله راغی نو خلکو به ته د چپلا قطبه یو نفر و دراو چې د یابین سيزان سره زمون کله چې به مکتب ته تله اته کوم هم سنفی به ورته ویل چې یا د موتازو یا د پولریزو، نو ده به حتی ژړلې، نو اقتصادي مشکلات زیات شول. حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ که چې د همغه ډوډۍ به د دې کلي کور پخول او له دې لارې نه به پیسې پیدا کولې. زمون مشر زوی خو یې مکتب خوښې که په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دای معتاد شو نه به ډېر وخت په انتقه کې، چې کله به دای پیدا شو موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته را نه وځي، یا بایسکل یا موټرسکل شی دی غلا نه کړي، بامبول طرف را نه سي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ. حتی دغه کله به دای د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره موږ به کور کې چانه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې معتاد نه سي. په غونډو ځوانانو باندې په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره مې درته کوله.
وایا څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالار کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور خپل راته ویل چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلی وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویل چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یوسي.
ښځې، زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ جلۍ خو به کوم عیب نه لري،
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده. موږ یې له کوچنیوالي څخه پېژنو، ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چاته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسي دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه، څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنا؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم، زیری خو به راکوي.
او زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا دسمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې، وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، چه گیره تا ویل؟
تاسی رشتیه ما تا کنزده را کوی؟
هو، رشتیه کنزده در کوو.
نو تاسی خوب از ما سره و مشوره کولا؟
نو مشوره تا چه ضرورتی؟ جلی مش طول پیشنو او پلرگنه تر مش تش پیشنه چه تیش خلق دی؟ زموش ده کلی ده سالار کالور ده.
موری تا ما جیب خبری کوی، ما کلی ویل چن جلی بدرنگ ده و یا زما ده کورنه نده خواخه. تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانا؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نه شم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را د غاړې کوئ.
زویه، ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې، ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نه شم وړلی. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملی هلک ته ورکوې؟
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملي یم. عملي مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.